یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي ګمارنې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تیر یوه کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کیږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړې سره سم لومړیتوب ورکړی شوی، په دغو لیدنو کې پر مفصل خبری شویدی. طارق علي بخیت پرون له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی چې تعلیم د بشری ټولنې د ودی او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو به کیږي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ اډ آی درلوده په لومړي توپیر مات کړ پاکستان هم په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برتانیا صدراعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برتانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي بیالته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې
تر نن ماښامه پورې دفاعي ځواکونو د خرسون د څه باندې 16 سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. د آزادو شویو سیمو هره برخه کې د نظم د ټینګښت هڅې روانې دي او زموږ د بم د شنډولو ټیمونه ډېر کار مخکې لري. زیلینسکي وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2000 چاودیدونکي توکي او بمونه کشف شوي او لرې کړی شوي دي. زیلینسکي له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاتګ وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د روان خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندیښنه شي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولي دي.
یو مشکل چې اوبه یې بیالته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځاینه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واوري وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندیشته شي او وای دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بیوزدي زیاته او له دغه هیواد د خلکو د تیښتې سبب شي. اغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر باندې کښلیده. په ورته وخت کې یو شمیر شزینه فعالانی وای د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپل مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو میرمنو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. نوموړي د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼې لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټ پالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی، د طالبانو لخوا دا بنسټ پالنه به د بې ثباتۍ، د بې وزلۍ، د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منې کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. خزینه فعال مونسی مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از آدرس
که دیو انسان او هم دار از لبشری ارخه دی افغانستان قضیه ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدی دی اندېښنه وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پریکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وی نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تیرې چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرګون ښودلی ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د شوزو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان شوزو د حقونو د وی فعال وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. محترم هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اوریدلی وي چې د افغان شوزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندېښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پریکړې چې طالبانو د شوزو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نزي جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نزي دا محدودیت بولي د شوزو د حقونو په برخه کې، او وایي چې له مخکې هم د شوزو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لښ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د شوزو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لیبرانی کوم تاسو ته او تاسو ته رادیو ګرانو کارانه ته په دې لیکشتوره به جوړ روغ اوسېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي، هغه په دې بخش کې چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دي تور کول سوي دي د دغه څخه ورځ ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کیږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وځي پر دې باندې لګول سوي و دي د نور روحي فشار سره مخامخ وي، دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ سي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره مثلا رستورانتونه وه او ځینې یا هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه شي کوي او ډېر په ډېره او په وهم کې دي، نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ سي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسې هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله و که ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه پوهنتونو ته ځي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دي چې یو میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږمه چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي، د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره، دی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي، او که فکر کوي چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي هغه خو دې ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله، نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دوی ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې د دوی هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې و نورو هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
زه سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دې نور هر کار په آزاد څه باندې کولای شي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې ورانګي هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د مذبحالو ټاکنو په نتیجه کې دیموکرات ګوند پر سنا یا مشانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوری غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین باندې کوي.
و ډیره مننه څاروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 کې چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلو د خپل کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د مزمحاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو پیاوړې واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومې ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېرې خطلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسي ضد واکمنی رات کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنی د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایدن هڅو ته خلاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړ چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایدن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوریت غوښتونکو ګټي او هغوی د بایدن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې دیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایدن دا هم ویلي چې په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 50 څوکۍ هم خپل کړي. دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایدن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په اساسو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو دغه جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د دیموکراتانو اساسو په سنا جرګه کې خپل بریا ورسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوه خونو سنا او اساسو جرګې جوړ دی چې ټول 515 غړي لري. په دوی کې 300 د اساسو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د اساسو جرګې د غړو لپاره دي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوان ډیورن فرضي کرشي ته چیرمه د کونړ د ګورګیا اوسیدونکو شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچی بریدونو له امله هم ګڼ زیانونه لیدلې دي. د ګورګیا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو 11 کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ وه چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارځه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرر شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې پر ذکر خبرنه ځای په ځای شوي، څاروي پکې مړ دي په لسګونو باندې، خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو تړل شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمیر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو تر سره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیریز چلند کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیریز چلند د مخنیوی او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کوم اثر وکړي دا موږ د دین ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولی چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسي د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروي شي او که سروي نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللې او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دغه یو مشکل چې اوبه بیا ته واوري کیږي نو خلک ډېر لرې لرې ځای نه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبب مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دغه چې دی نو د فصلونو چې کومې ویالې دي د اوبو هغه خرابې دي. نو موږ د دغه مؤسساتو نه او دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحې کتنه وکړي او څرنګه چې د کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایي اونیز خبرونې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکوونکو څه باندې یو میلیارد ډالر افغانستان ته لیږل شوي، خو د ولسمشر جو بایډن اداره د حکومت د تفتیش یوې ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې یا سیګار کړې ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالتونو لخوا د لګېدلو 1.6 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. په راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانې وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور له مخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوځ د متقاعد برید جنرال دان بولدوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یوه ټنګه هم ورنه کړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره پترس کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزه ده؟ خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی لیکي چې د امریکا د پاوځ ډیری پخوانی او اوسنی سرتیری ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې دا پښتنه په تیر نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحد ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی له خپل ځانه دا پښتنه کوي چې آیا د هر څه په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاستراوړنو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غاڼې وژنې د راټولیدنې کمپونه جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ کاو. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له وزرو د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونه نورو د ټپي کېدو، د څه باندې 1.5 پخوانیو سرتیرو د ځانوژنې او د شاوخوا 40 سلنه نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالي پایته ورسېدې. دا سیالي یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پایته رسیدلو انټر کلب سیالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سیالي چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړي وو. پایلو به تر کرهاله قازیانو لوبډل او دمکلی باختر لوبډل لار پیدا کړي وو چې پایلو به دمکلی باختر لوبډل په ګټه پای ته ورسېدا. دا سیالي چې د ځوان لوبغاړو استعدادونو درا پیدا کېدو لپاره د کونړ ولایتي لوبډل د لوبغاړو د ټاکرو لپاره تر سره شوې یوه نیمه میاشت دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې د توپ چونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډل کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دې پکې ولوبېد.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ موږ په فلاح راواچلې. انشاءالله دې کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باندې کې موږ ته کرکټ بورډ فلاح راچوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالیو نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي حسابول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالي په داسې حال کې پای ته رسیدي چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخې دوه او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یورزنی لوبو تر سره کول لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده.
زخاری حمدالله احمد هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچی کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زنن خپل تلل دا بچا جیل ته بچا جیل ورته وای دا بچا جیل ته تلل ما جو هو غنی د افغانانو شذې او کوچنیان ناشتي اد پاسه اغه نر چاره کم بندې سی و اغه نر چاره کم ناشتي او پارسونی وخت کې ناشتي اغه کوم خبر نه لري ناشتي. اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ د فاوړند کې چې صرف دا کوشش وکي چې دا شذ و باسي د زندان څخه د زندان کې د سې شذ ناشتي د سې شذ ناشتي قسم به خدای دې کې بارا جوړي د غرو زنه دغه یا سل سل پنځوس شذ او نارینه دوی وروړي التم بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به شذ په خپل په جیل کې ناشتي نارینه خپل په ځای کې ناشتي. خلاصه خو هغه نر هر کله سیده منګه چې دا شوزو شکایت وسته شې وباسي دې زندان ته زموږ خپل ته بریټ کار نه کوي چې دا وس مجرس کولای چې موږ نه سو کولای چار ته وک واغنه سو کولای.
السلام علیکم عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د زادی را دوتم یو پیغام بردم. نو د اسلامي امارت نه هله دا چې افغان مهاجرونو په برخه کې لګامکاری کو پاکستان کې ډیر په عذاب دی په جان پولیسي په عذابې پیسې او بیرونه د جب سما ورنخلی او بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړی دی او حال ټکول او ډیر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده چې په دې باره کې ډیر کوشش وکړي ډیر جدي ونیسي او خلک ډیر په عذاب ډیر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډیر زیات لري
ډیر سره په عذاب دی پاکستان د غسر پوجان او د پولیسو سره
مسلم یا خیلم کونان درته پیغام پرېږدم د آزادې کورنۍ یو تکړه خبريال الیاس ته دغه دوه کال پوره کیږي الیاس ته ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس ته یو داسې خبريالو چې زیات خلکو بد دغه ته تلوارو چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زادې صفونی غږ ووري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غږ په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او آزاد